درنو اوریدونکو السلام علیکم. اته بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې چې زه عصمت ساروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، لومړی خبرونه لرو. د امریکا د فدرالي ادارې یو قاضي چې د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر د 11مې د قربانیانو لپاره د افغانستان د کنګل شویو پیسو پر دعوی غور کوي وویل په دې برخه کې بیړنۍ اړتیا نشته. د افغانستان بانک له شتمنیو 3.5 میلیارد ډالره د سپتمبر د 11مې قربانیانو ته د تاوان لپاره غوښتل شوی دی، خو د دې قضیې څېړونکي قاضي وایي په دې برخه کې په بیړه پریکړې ته اړتیا نشته، ځکه چې پیسې کنګل شوي او چیرې نه ځي. په ننګرهار کې په یوه ترافیکي پیښه کې د دوو کسانو د مړینې او شپږو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی شوی دی. باختر خبري اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی راپور ورکړی چې دغه پیښه پرون چهارشنبه د جلال آباد تورخم پر لویه لاره وشوه. ویل شوي چې د پیښه علت له یوه مسافر وړونکي سوزوکي موټر سره د باروړونکي موټر ټکر و. د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډله د کرکټ په آسیایي جام کې د لوبو لپاره په چمتووالي بوخته ده. د کرکټ بورډ وایاند فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی ده چې د رواني اګست میاشتې پر 28مه آسیایي جام پیل شي.
ټاکل شوی د رواني اګست میاشتې په 28مه نیټه آسیایي جام پیل شي. د دغو سیالیو لپاره افغان کرکټ ملي لوبډلې پوره چمتووالی نیولی او ان شاء الله چې په ډېر ښه مورال سره به افغان کرکټ ملي لوبغاړي په آسیایي جام کې د غوره لوبډلو ترمنځ ولوبېږي.
د کرکټ د آسیایي جام سیالۍ چې په متحده عربي اماراتو کې کیږي د سپتمبر میاشتې تر 11مې دوام کوي. افغانستان په دې جام کې له بنگلاديش او سریلانکا سره په یو ګروپ کې شامل دی. د کرکټ په آسیایي جام کې د افغانستان لومړۍ لوبه د اگست په 28مه د سریلانکا په وړاندې ده. په دویمه لوبه کې د اگست میاشتې په 1.5مه له بنگلاديش سره مخامخ کیږي. وروسته له هغه چې افغانستان له څلورو مخکښو ټیمونو سره بل پړاو ته لاره پیدا کړي لوبي به دوام وکړي. هند او پاکستان هم د آسیایي جام د کرکټ په مسابقو کې برخه لري. په منځني ختیځ کې د امریکا عمومي قومندانۍ یا سنت کام پرون چهارشنبه وویل په سوریه کې د ډېر امریکایي پوځیانو پر اډې د توغندوی بریدونو په ځواب کې د حمله کوونکو پر مورچو بریدونه کړي دي. دا په سوریه کې پر هغو ملي شو چې د ایران سره تړاو لري. په دوه ورځو کې د امریکایي پوځیانو دوهم برید دی. پر امریکایي پوځیانو په برید کې درې تنه برسیرن ټپیان شوي وو. له بلې خوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت په سوریه کې پر امریکایي ځواکونو حمله وغندله او له سپایي پاسداران سره د حمله کوونکو ملیشو هر راست تړاو رد کړ. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي د دغه هیواد په منځنیو برخو کې د ریل ګاډي پر یوه تمځای د روسیې پر توغندوی برید کې 22 تنه وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. زیلنسکی پرون چهارشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې وویل د روسیې توغندي د اوکراین په ختیځ کې د چاپلین شارګي د ریل ګاډي پر تمځای لګیدلې دي. د زیاته کړه اوکراین روسیه اړباسي چې د خپلو اعمالو مسؤلیت په غاړه واخلي. بریتانیا په 25 کلونو کې په لومړي وار له روسیې څخه د سونګ موادو واردات صفر ته ورسول. د بریتانیا د حکومت رسمي شمیرنې چې پرون چهارشنبه خبرې شوې چې په جون میاشت کې له روسیې څخه د سونګ موادو واردات صفر ته رسول شوي او په مجموع کې د هیواد د روسیې صادرات 9% کم شوي دي. پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله لویدیز پر روسیې سخت بندیزونه ولګول چې د هغو په لړ کې یو هم له روسیې د وارداتو کمول دي. د اسرائیل پوز پرون وویل چې خپل څلور سرتیری پر فلسطینی وګړو د بدلیله حمله له کبله له دندو رخصت کړی دي. دا اقدام وروسته له هغه وشو چې د ټولنیزو شبکو په یو ویډیو کې څرګنده شو چې دغه سرتیری دوه توقیف شوي کسان ډبوي او په لغتو وهي. پوز وایي اسرائیلی سرتیرو دوی ونه مخکې د لویدیځ غاړي په رام الله شهر کې د فلسطینیانو یو موټر ودراو. موټر چلوونکی او موټر کې ناس بلکسته د ښکته کېدو امر وکړ. په هغه ویډیو کې چې ټیک ټاک ته پورته شوی ښکاری چې سرتیری دواړه ډبوي او په لنګتو وهي. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له او بجو د ماشام تر او بجو په منځنۍ چپه 12 شپږ نیوی اوري. د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي ادارې د افغانستان د وروستیو سیلونو په اړه راپور خپور کړ.
چا په خبره په سیلابونو کې د مروشه وشمیر 2650 ورسید.
ځینې سیل ځپلي وایي مرستې مستحقو ته نه رسیږي. حقدارو ته د مرستو رسولو لپاره باید څه وشي؟
یو د کلي مشر د دولت یو کس همچن قومي مشر وی چې د مرستې د غوی په سترګو لاندې توضیح شي.
په کندهار کې سیل ځپلي د ور اوښتو تاوانونو په خاطر مرسته غواړي. د ملګرو ملتونو د یو تعلیمي بنسټ مشر وایي
ټول طالبان د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د تړل کېدو پلوي نه کوي.
په کندوز کې د کورونا له بیا زیاتېدو سره د اکسیجن د تولید ماشین فعال شو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
زمو شخله ازادي رادیو او د روان خبرونه په دوام کې البته په دوهمه نیمه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. نیمه نړۍ او بشري حقوقونه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همشغه اداره او چا وای روان میلادي کال د افغانستان په بیلو بیلو برخو کې د سیلونو لکبل تر 250 ډیر کسان مړ شوي دي. د اوچا په وینا دا د 2020 میلادي کال په نسبت په سیلونو کې د مړو شویو په شمیر کې 15% زیاتوالی دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وای د اګست میاشتې له لومړۍ په افغانستان کې 113 کسان د سیلابونو له کبله مړ شوي چې له دې سره په روان میلادي کال کې د اوچا په خبره په سیلابونو کې د مړو شویو شمیر 2650 ته ورسید. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا خپل تفصیلي راپور چې د سیلابونو له کبله د مرګوبلې او زیانونو په اړه دی پرون خپور کړ. په راپور کې ویل شوی چې په 2020 کال کې په دغه هیواد کې د سیلابونو له کبله 130 کسان مړ شوي وو، خو سږ کال د غشمیر 15% زیات شوی دی. په دې راپور کې د افغانستان په ختیځ، مرکز، جنوب ختیځ، جنوب او لویدیځ کې تر سخت اورښتونو وروسته به هیدلو سیلابونو ته کتنه شوې ده. راپور وایي زیات زیانونه په لوګر کې پیښ شوي دي. د راپور لمخې یوازې په لوګر ولایت کې تر 40 زیات کسان مړ، 13 تنه نور لا درکه او شاوخوا 3000 کورونه یا زیانمن شوي یا هم ویجاړ شوي دي. د لوګر د برکی براک ولسوالۍ او اوسیدونکو مقدس هجرت د ازادۍ رادیو پر واتس اپ خپل پیغام کې ویلي
سخت سیلابونه په لوګر باندې راغلي. څرخ او داسې نور برکی براک ولسوالۍ کې ډیر کسان هم مړ کړي. الله ډیر لمغنه
ډیر لمغنه.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا پر راپور کې راغلي چې د اګست میاشتې له 14 تر 20 د لوګر ترڅنګ په کونړ، لغمان، میدان وردګ، ننګرهار، نورستان، پکتیا او پروان کې هم سخت سیلابونه بهیدلې چې په ټوله کې 13 کسان مړ کړي دي. په مړو کې ماشومان هم شامل دي. رویټرز آژانس د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف په وینا تیر سه شنبه راپور ورکړ چې ویلي دي روانه اونۍ د افغانستان په مرکزی برخه او ختیځ کې د کورونو د ویجاړېدو له کبله لږ تر لږه 8 ماشومان مړ شوي او ځینې لا هم ورک دي. خو په تیر یوه میاشت کې د سیلابونو له کبله د طالبانو ارقام زیات ښکاري. د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون ته یوه میاشت کې د سیلابونو له کبله د مړو شمیر 132 تنه او د ټپیانو شمیر 250 وخوت. که څه هم طالبان وایي چې سیلاب ځپلو ته شوې مرستې په شفاف ډول ویشي، خو د سیلاب ځپلو سیمو ځینو اوسیدونکو شکایت کړی چې د مرستو ډیره برخه اړو کسانو ته نه رسیږي. د ازادۍ رادیو د خبر مرکزی څنګه په حواله هر کال د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې تر سخت ورښتونو وروسته د درنو سیلابونو له کبله په لسګونو کسان مري.
که څه هم طالبان وایي چې سیل ځپلو ته شوې مرستې په شفاف ډول ویشي، خو د سیل ځپلو سیمو ځینو اوسیدونکو شکایت کړی چې د مرستو ډیره برخه اړو کسانو ته نه رسیږي. زموږ همکار د قمر بنسټ له مشر رحمت الله نوروز سره په دې موضوع مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د دې لپاره چې مرستې اړو کسانو ته ورسیږي کوم ټکي باید په پام کې ونیول شي.
توقع دا ده چې هر بنسټ او هر مرسته کوونکی باید د مرستې اړمنو کسانو ته ورسی تر څو پر دغوی مشکل حل شي او دا زموږ ټولو وظیفه هم ده. خو حل لاره دا کېدلی شي چې یو د کلي مشر د دولت یو کس همچن قومي مشر وي چې دغه مرستې د هغوی په سترګو لاندې توضیح شي، نو انشاءالله چې اړمنو کسانو ته به ورسیږي.
په افغانستان کې د بانکونو سیستم هم سم فعال نه دی. افغانستان ته د مالي امانتونو د رسولو لپاره ښه طریقه څه ګڼئ؟
متاسفانه د افغانستان بانکي مشکلات ډیر زیات دي. سروي مطابق هر کال افغانستان ته 300 میلیون ډالر راتلل، لیکن سکال فقط 300 میلیون ډالر راغلي دي. نو دا معلومیږي چې څومره غټ اثر غورځولی دی. موږ شخصا زموږ بنسټ موږ ډیر په مشکلاتو باندې پیسې افغانستان ته انتقالوو، موږ مختلف پارټنران لرو د هغوی په لاره باندې. نو زما په نظر باندې خلک کولی شي چې حوال لاره استفاده کړي، چې بدون شک باید اسنادو ته ولري چې د حوالې لاره خطر ده، ځکه چې په غربي ملکونو کې حواله غیر قانوني ده. نو کولی شي چې لوجستیک کمپنی استفاده کړي تر څو پورې کوم اسباب دې ته پکار دي، هغوی هلته وخت لري دلته ورته ورکړي. یعنی کافي لاره شته ده چې خلک کولی شي خپل پیسې افغانستان ته ولیږي، لیکن دا هم ډیر محدود نور مشکلاتو نه بعد دا لارې کېدی شي لاسته راوړي.
پرون هم د طالبانو ځینې پلوي کسانو په ټویټر کې لیکلي چې لوګر ولایت ته هغه بشری مرستې چې سیلاب ځپلو ته لیږل شوې وې والي ته د نږدې کسانو لخوا پلورل شوي دي. د دغسې پیښو د مخنیوي لپاره ستاسو سپارښتنې څه دي چې څه باید وسي؟
دغه خبره چې طالب چارواکو مرستې خرڅې کړې دي او بعضې پوسټونه هم په سوشل میډیا کې شوي دي، زه شخصا دنه خبر نه یم. نو بهتره دا ده چې خلک په کابل کې چارواکي خبر کړي او که کوم ثبوت دري ته وړاندې دي کې مطمئن هم دوی به اداري لري چې هغه کنټرول کړي.
په افغانستان کې دننه خلک څه ډول کمپاینونه کولی شي د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره؟ ستاسو وړاندیز څه دی؟
په افغانستان کې خلکو ته دا پکار دی چې وس کېږدي وکړي، کېدی شي چا وس کې خپل زاړه کالي وي، کمپل وي، توشک وي، بالخ وي، چې هر څه وي غدي ولیږي. د چا وس کې نقدي مرسته وي، د چا وس کې معیارتي مرسته وي، کولی شي دا کورونو ته جوړ کړي، کولی شي نورې مشورې ورکړي، ډاکټر وي، انجینر وي. بحث دا نه دی چې یو انسان باید څومره ورکړي، بحث دا دی چې انسان باید یو څه وکړي څه چې وس مطابق دی. او مطمئن یم چې انشاءالله هغه به د الله په نس هم ډېر حسابېږي. نو انشاءالله هر یو کس چې خپل وس مطابق یو څه شي وکړي، موږ کولی شو په داخل کې خپل مشکلات حل کړو.
د قمر بنسټ مشر رحمت الله نوروز چې له اصلي راډیو سره تاسې مرکه اوریده، د کندهار د شاولي کوټ او معروف ولسوالیو سیلزپلی د بیړنیو بشري مرستو غوښتنه کوي. په دغو سیمو کې وړمه ورځ او پرون سهار د سختو ورښتونو له امله راوتلو سیلونو شپږ تنه مړه کړي او په سلګونه جریبه کرنیز ځمکه، باغونه او د اوسېدو ځایونه ویچار کړی دي. په دې موضوع هم راپور لرو.
دا د کندهار شمالي ولسوالۍ شاولي کوټ ده. دلته د زیات باران او سیلابونو له امله د خلکو باغونه، کرنیز ځمکې او کورونه ویچار شوي دي. دغه سیلاب ځپلي د بیړنیو بشري مرستو غوښتنه لري.
د کمی اوبه چې د پرون راهیسې راغلي دي، سل جریبه یې زراعتي ځمکه ورانه کړې ده او سرایونه پکې وران شوي دي او 15 باغونه وران کړي دي.
تقریبا غرمه رود راغلی، بې نهایتي رود و. نو دلته خلکو ته ډیر زیان و تاوان ورسولی. تقریبا خلکو په دا 4-5 چې کوم دا وچکلي وي، پایپونه وشي راوړه، دا پایپونه یې ټوله جوړه یا سره مات کړل، باغو ته رود ور واوښتلی. تقریبا نیمای باغونه د خلکو په دې مانده په خوله کې مثلا وسته ور اچولې وي، دا وسته یوړلې باغونه دغه سره یوړل.
د کندهار د شاولي کوټ ترڅنګ په تیر څو ورځو کې دغه ولایت په سپین بولدک، ارغنداب، شورابه، کرګستان، معروف او نور ولسوالیو کې هم سیلابونو خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. نن سهار د کندهار په معروف ولسوالۍ کې د شدیدو ورښتونو له امله سیلابي اوبو شپږ کسان مړه او دغه ولسوالۍ امنیه قومندانۍ د محبس ودانی او زیات شمیر کورونه تخریب کړي. په کندهار کې د طالبانو والی محمد یوسف اوپا د شاولي کوټ د سیلاب ځپلو سره د مرستې پر مهال د نړیوالو بشري بنسټونو څخه د مرستې غوښتنه وکړه. په تیر یوه میاشت کې پرله پسې په کندهار کې د توفاني بادونو او سیلابونو له امله د مالی او ځاني زیانونو ترڅنګ دغه ولایت کرنیز سکتور ته هم درون مالی زیان اوښتی، چې د مسولانو په خبره زیات زیان یې د انګورو حاصلاتو ته رسیدلی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ملګرو ملتو د یو تعلیمي بنسټ مشروي په افغانستان کې د نجونو د تعلیم د ملاتړ لپاره پروګرامونه نه دي درېدلي. نن درې سوه یو څلوېښتمه ورځ ده چې طالبانو د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې بندې کړې دي او دې کار یې په ملي او نړیواله کچه انتقادونه پارولی دي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې ځینې غیر حکومتي بنسټونه شته چې د تعلیم د ودې لپاره فعالیتونه کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د تعلیم انتظار نه کوي په نوم بنسټ چې په استراري شرایطو او اوږدمهاله بحرانونو کې د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال صندوق دی وایي په نړۍ کې د شخړو له کبله 1.2 میلیون ماشومان او تنکي ځوانان ښوونځیو ته نسي تلای. د دې بنسټ مشر یاسمین شریف په نیویارک کې د خپلې ادارې د کلنۍ راپور ورکولو پر مهال وویل په افغانستان کې لا هم د نجونو د تعلیم پر وړاندې خنډونه پر ځای پاتې دي. هغې یو کانفرانس ته ویلي و په افغانستان کې ټول طالبان د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د تړل کېدو پلوي نه کوي.
Our programs have not been stopped.
زموږ پروګرامونه درېدلې نه دي. له لسیزو راهیسې آغا خان بنسټ هلته فعالیت کوي. دغه راز د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه هم ځینې پروګرامونه عملي کوي. غواړم یادونه وکړم چې ټول طالبان د نجونو د منځني تعلیم مخالف نه دي. البته چې ما ورسره غیر رسمي خبرې کړې، خو موږ باید ورسره مذاکره وکړو. داسې کسان شته چې غواړي خپلې غټې یا هم وړې لوڼې ښوونځیو ته ولاړې شي. نن درې سوه یو څلوېښتمه ورځ ده چې طالبانو د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې تړلې دي چې دې کار یې په ملي او نړیواله سطحه انتقادونه پارولي دي. دا چې بالاخره به د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې کله پرانیستل سي، د طالبانو د پوهنې وزارت پرون په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دغه وزارت تر دې مخکې ویلي و په دې اړه یوه طرحه د دوی مشرتابه ته سپارل شوې چې تر بحثونو وروسته به نهایي پرېکړه کېږي.
د کندوز په حوزوي روغتون کې د 170,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د اکسیجن د تولید ماشین نصب شو. د اکسیجن د تولید دغه دستګاه په داسې حال کې د کندوز په حوزوي روغتون کې نصب کیږي چې د کورونا وایرس د خپرېدو په مهال د دې ولایت دولتي روغتیایي مرکزونه د اکسیجن له جدي کمښت سره مخامخ وو.
د کندوز ولایت د عامې روغتیا د ریاست چارواکو له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دې ورستوي کې په نوموړي روغتون کې د آغا خان دفتر په مالی مرسته د 170,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د اکسیجن د تولید دستګاه نصب او ګټه اخیستنې ته سپارل شوې ده. د یادې ادارې رئیس ډاکټر نجیب الله ساحل وایي
د اکسیجن په باره کې باید ووایم چې کندوز ولایت خودکفایي خواته روان دی. د ورځې د 70 بالونه تر 100 بالونه پورې اکسیجن تولید لرو. خوشبختانه په کندوز کې دغه بالونه چې موږ تولید لرو دا به کفایت کوي ټول کندوز ته. موږ د دې لپاره ذخیره هم جوړه کړې ده که چېرې همجوار ولایتو کې اکسیجن کم بود کېږي انشاءالله موږ آماده سو چې ورسره کومک وکړو.
د کندوز یو شمېر اوسیدونکي په حوزوي روغتون کې د اکسیجن تولید دستګاه د فعالیدو له کبله خوښي څرګندوي. د نوموړي ولایت د ګلتپې ولسوالۍ یو اوسیدونکي نصر الله ازادۍ راډیو ته وویل
کم اقدام چې په حوزوي شبخانه کې د عامې روغتیا د ریاست تخوا څخه سوی دی د اکسیجن د تولید د ماشین په حساب کې دا ډېر بهترین اقدام دی او دا د کندوز خلکو بالخصوص د سمت شمال د څلورو ولایتو خلکو ته دا ډېر یو غټه لاسته راوړنه ده.
د کندوز ښار د چلمزار د سیمې یو اوسیدونکی 40 کلن محمد رحیم هم د عامې روغتیا له دې اقدام څخه هرکلی کوي.
په دې اواخرو کې موږ او تاسو اکسیجن ته د کورونا وایرس له وجې او نورو ساري امراضو له امله موږ او تاسو اکسیجن ته ډېر ضرورت لرو او دا هم یو نیک اقدام و چې د اکسیجن دستګاه فعاله شو او د قندوزیانو ضرورت به رفع کیږي انشاءالله.
د اکسیجن د تولید دغه دستګاه په داسې حال کې د کندوز په حوزوي روغتون کې ګټه اخیستنې ته سپارل کیږي چې د کورونا وایرس د لومړۍ او دویمې څپې د خپرېدو پر مهال نوموړی ولایت د اکسیجن له جدي کمښت سره مخامخ و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي د اوکراین د خپلواکۍ د کالیزې په ورځ هم د روسي ځواکونو د توغندو په حمله کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. هغه ویلي چې دا حمله په دیمپرو پیتروفسک سیمه کې شوې ده. اوکراین پرون د خپلواکۍ 1.5 کالیزه ولمنځله.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وویل چې د اوکراین په مرکزي برخه کې د ریل ګاډي په یو تمځای د روسیې په حمله کې شاوخوا 50 نور کسان ټپیان شوي دي. ښاغلی زیلنسکی پرون د ویډیو کانفرنس له لارې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې غونډې ته وویل د ژغورنې مامورین په کار بوخت دي او د مرګ ژوبلې په شمېر کې ښایي زیاتوالی راشي. سمدلاسه روسي چارواکو د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. له دې مخکې د اوکراین په پلازمینه کیف کې د امریکا د متحدو ایالاتونو سفارت خبرداری ورکړی و چې روسیا په پام کې لري په روانو ورځو کې د اوکراین پر ملکی او دولتي بنسټونو حمله وکړي. د اوکراین ولسمشر ښاغلی زلنسکي په داسې حال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د ویډیو له لارې وینا وکړه چې هیواد یې پرون چې د اګوست د میاشتې 24مه وه د پخواني شوروي اتحاد له حاکمیت څخه د خپل هیواد د خپلواکۍ 1.5 کلیزه ولمانځله. په عین حال کې پرون پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل شپږمه میاشت پوره شوه. د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله پر اوکراین د روسیې د یرغل له پایله تر اوسه په لسګونه زره کسان وژل شوي او د اوکراین اقتصاد سخت ځپل شوی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په غزنی کې ډېر خلک د انټرنیټي شبکو له کمزوري حالت او خراب کیفیت شکایت کوي. دوی وایي تقریبا د ټولو مخابراتي شبکو انټرنیټ سم کار نه کوي.
امین الله همت خپل موبایل پر سکرین د شهادت ګوته تیروي، غواړي څو دانی عکسونه خپل ملګري ته ولیږي، خو د کمزوري انټرنیټ له کبله نسي کولای چې عکسونه یې لاړ شي. دی وایي هر ورځ له کمزوري انټرنیټ سره همدا حال وي. امین الله وایي سخت ډېرې پیسې په انټرنیټ خرڅیږي خو سم کار نه پکیږي.
په افغانستان کې چې د مخابراتو هر شبکه فعالیت کوي، که روشنده، کاریبا او که افغان بیسیم او نورې دا شبکې چې نرخونه یې د بل ملک په پرتله ډېر لوړ دي، خو نتیجه کې یې ډېر ضعیف انټرنیټ مشتریانو ته وړاندې کوي چې حتی هر شبکه یې روزمره ډېر عاید ترلاسه کوي.
دا یوازې امین الله همت نه دی چې په انټرنیټ له خراب کیفیت څخه شکایت کوي، بلکې په غزنی کې ډیری کسان وایي دلته تقریبا د ټولو مخابراتي شبکو انټرنیټ کمزوری او خراب دی. دوی وایي هر ورځ پر دغه کمزوری انټرنیټ پیسې سوځي خو کار یې نه ورڅخه اخیستل کیږي. حسن جلالزی د غزنی ښار اوسیدونکی دی. نوموړی وایي ورځ تر بلې د انټرنیټي شبکو کیفیت خرابیږي.
د انټرنیټ مشکل اول نه ډیر لو خوس د څومودکی به ډیر شوی دی. په هغه سیمه کې چې موږ وسیګو هغه ځکه یوازې انټرنیټ نه چې عادي انتن هم صحیح کار نه کوي، خلک له ډیرو ستونزو سره مخ دي. ورځ په ورځ شبکې کیفیت راټیټیږي، جدیږي نه، او مخابراتي شبکې نرخونه ډیر زیات لوړ دي، ولې په کیفیت لحاظ ډیر زیات ټیټ دي.
عبدالمجید جلان بیا د غزنی ښار یو بل اوسیدونکی دی. نوموړی وایي که څه هم چې مخابراتي شبکو د ښار ساحې سره ویشلې دي، خو شبکې ته په رسېدلې برخه سیمه کې هم انټرنیټ سم کار نه کوي. موږ یې له اړوند ادارو څخه د سمېدو غوښتنه کوو. نوموړی وایي باید پیسې کنټرول او کیفیت یې لوړ سي.
د مخابراتي شبکو ستونزه خو راوړاندې ډېره زیاته وه، خو اوس بیخي ډېر سړی دوست غزنی په خیر که تاسو وګورئ ته باید ریزولوشن کارتونه ولرې. هر ساحه کې یو کار کوي بل کار نه کوي. زموږ غوښتنه دا ده چې مخابراتو له ریاست نه او د اړوند ارګانونو نه چې په مخابراتي شبکو باندې فشار راوړي، یو خو دا چې بیې ډېرې لوړې دي، بیې باید راټیټې سي او کیفیت لوړ سي، خو موږ عادي تمې خلاف کیفیت ټیټ سوی نرخونه لوړ سوي دي. موږ غوښتنه دا ده چې دې برخې ته اړوند ارګانونه زیاته توجه وکړي.
د غزنی اوسیدونکي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې پر مخابراتي شبکو فشار راوړي ترڅو هغه د انټرنیټ کیفیت سم کړي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي هم مني چې دلته انټرنیټ کمزوری دی. دوی د دغه انټرنیټ د کمزورۍ لامل پر شبکو د خلکو ګڼه ګوڼه یادوي. په غزنی کې د مخابراتو ریاست سرپرست مولوي عبدالولي طویب احمد وایي موږ له مخابراتي شبکو څخه څارنه کوو او غوښتنه مو ورڅخه کړې ده چې دغه ستونزه باید هواره کړي.
نو تجهیزات وی مشکلات چې نه لري، مشتریان زیات دي، یوازې سایټو کمبود ده. نو موږ کوشش کوو چې لاسې بازار کې سایټونه زیات شي او د خلکو مشکلات حل شي. مشکلات یې دی چې د دوی مشتریان بیخي زیات دي په بازار کې او سایټونه یې کم دي. نو تر څو پورې چې د دوی سایټونه ډېر سوي نه وي، شاید چې دا مشکلات حل نه شي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی تر څنګ تقریبا په ټول افغانستان کې خلک د انټرنیټ له کمزوري حالت او ګرانې بیې څخه کړیږي.
په کندهار کې د لبنیاتو د تولید یو لوی فابریکه د بندیدو له خطر سره مخامخ ده. د فابریکې زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابره کړي او تولیدات د هیواد ټولو ولایتونو ته استول کیږي. د دې فابریکې مسؤلان وایي د اومو موادو په وخت نه رسیدو او د برښنا د کمښت له امله تولیدات کم کړي، او که حالت همداسې دوام وکړي نو شاید د ارشي چې فابریکه بیخي بند کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د
د ملکو په نوم د لبنیاتو د پروسس پر دغه فابریکا شاوخوا لس میلیونه ډالره پانګونه شوې او شپاړس زره کسانو ته یې د کار کولو زمینه برابره کړې ده. د لبنیاتو د تولید دغه فابریکا د ورځې زرګونه لیټره شیدې تولیدوي چې تولیدات یې د جنوبي حوزې ترڅنګ د هیواد ټولو ولایتونو ته استول کیږي. تازه د دغې سترې فابریکې مسؤلان وایي د خامو موادو د نه رسېدو او د برېښنا د نشت له امله یې د فابریکې زیاتې تولیدي برخې سقوط سوي او که وضعیت همداسې دوام وکړي فابریکه یې تړل کېدونکې ده. الهام حکمل په کندهار کې د ملکو تولیدي فابریکې اداري مرستيال
برق نه لرو هر څه د ډیزل د وجه ډیزل قیمت لوړ دی خو بیا هم کمپنی باید چلانه وسه دا پلانټ چې ما ته ولر د بندې په دې خطر بندې چې موږ برق نه لرو جنریټر چې دی هغه دومره توان نه لري چې دواره پلانټ په وخت وچلي کمپنی دا ستنې مې چلان دي نه مې بند باید د سلری سره ټول ماشينري چلانه وي تقاضا سره بازار کې خلک غوښتنه لري جنس کیفیت سم دی ولی بیا هم بند په دې خطر چې موږ امکانات نه لرو د خاموات ز ډیره دي قیمتونه لوړ شوي دي د انډیا کې لاره بنده ده په پامر د انډیا څخه کوم سامان غوښتي وسې نه سره غوښتل ترانسپورټي مشکلات به حد ډیر دي ایران چې مرزي کومال چې مړه د خریداري کو به چې راځي ګمرکي محصولات به خل وړ دي.
د دې فابریکې کورنی او بهرني کارکونکو هم روان وضعیت اندیشمن کړي خو د طالبانو له حکومت څخه د خصوصي سکتور د ملاتړ غوښتنه کوي.
د کندهار د کانو او صنایعو خونی مشر سید سرور رحمانی هم د کندهار د صنعتي پارک د فابریکو د خامو موادو برېښنا او د قرضیو د نور کرستون زمانی خو وایي چې د ستونزې د هواري لپاره په ولایتي او مرکزی کچا هڅې را پیل کړي.
دا ستونزه واقعیت پر ځای ده زموږ کارخانې کله ناکله داسې کیسې ویدي چې زموږ مواد خام مواد چې باید په ورځو دوو کې کار خلاص شي چې ترڅو کارخانه د سکوت سره مخامخ نه سي په میاشتو میاشتې په ګمرکاتو کې د دوی اموال بند دي ولې په دغه لوړه طرفه یې چې دوی راوارد کړي بیا د بازار سره دوی رقابت نه سي کولی او که په خام موادو د مایوي طرفې برخمن سي هغه نه بیا ډېر ښه دي دوی دپاره. خو متاسفانه په مرکز کې د دې دغه غونډې ډېرې ځنډېږي. بله عمده ستونزه زموږ د برق ستونزه ده. واقعیت کندهار کې لویترینه ستونزه د صنعتکارانو برق دي.
د کندهار په صنعتي پارک کې تر 200 زیاتې فابریکې شته چې زیاتې اوس د برېښنا د نشت له امله تړل شوې دي.
تاسو له پیغامونو
دا چې نړیوالو د افغان مشرانو باندې بندیزونو مافیات نور وځول دي بلې ورسته نو دا ډیر ښه کار کوي ځکه چې دی په خپل هیواد کې بشریت حقوق نه ناپیزي جنکو مکتبونه نه پریږدي. دا چې په کارپوه ځوانان چې مسلکین یې پوهنتونونه مغه لوستي وي خپل مسلک نه فارغ وي هغه نفر لري کوي په یوازې د مدرسې مولیان چې لا هم د دولسم اسناد نه لري پسې مقرروي. دا ډیر ښه کار کوي به نور بندیزونه پرې لګول شي ترڅو په افغانستان کې دا د افغانستان داخل کې مشروعیت نه لري بخیر د خپلو چارواکو نه.
سلامونه دی ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. نصرت الله هم د کابل ولایت څخه مې پیغام پریښی دی. د بندیزونو په اړه به ووایم چې دا بندیزونه مثبته نتیجه نه ورکوي. پر ځای د دې باید تعاملات وشي دوی سره خبرې وشي او دا بندیزونه د افغانانو ژوند لا نور سختوي افغانان لا نور منځوي کیږي افغانان د نړۍ په سیاست کې لا نور شاته پاتې کیږي او دا یو ستره ضربه ده د افغانستان د خلکو لپاره د افغانستان ولس لپاره.
د تاسو د سوال په جواب کې به دومره ووایم چې موږ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نه هیله کوو چې په طالبانو باندې سخت نه سخت بندیزونه د سفر ولګوي او نور فشارونه پر راوړل شي ترڅو دوی د بشري حقونو د ښځو حقونو او خاص طور د نجونو د مکتبونه بیرته پرانیزي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
اته بجې او دیرش دقیقې شوې د روان خبرونه په دوام کې لند خبرونه لمړی در ابرو. د امریکا د فدرالي ادارې یو قاضي چې د 2020 میلادي کال د سپتمبر د 11مې د قربانیانو لپاره د افغانستان د کنګل شویو پیسو پر دعوی غور کوي وویل په دې برخه کې بیلی ته اړتیا نشته. د افغانستان بانک له شتمنیو 3.5 میلیارد ډالر د سپتمبر د 11مې قربانیانو ته د تاوان لپاره غوښتل شوي دي. خو د دې قضیې څېړونکی قاضي وایي په دې برخه کې په بیړه پریکړې ته اړتیا نشته ځکه چې پیسې کنګل شوي او چیرې نه ځي. په ننګرهار کې په یو ترافیکی پیښه کې د دوو کسانو د مړینې او شپږو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی شوی دی. باختر آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی راپور ورکوي چې دغه پیښه پرون چهارشنبه د جلال آباد تورخم پر لوی لاره وشوه. د کرکټ د آسیایي جام سیالۍ چې په متحده عربي اماراتو کې کیږي د سپتمبر میاشتې تر 11مې نیټې دوام کوي. افغانستان په دې جام کې له بنګلاديش او سریلانکا سره په یو ګروپ کې دی. په منځنۍ ختیځ کې د امریکا عمومي قمندانۍ یا سینکام پرون چهارشنبه وویل په سوریه کې د ډېر امریکایي پوځیانو پر اډې د توغندوی بریدونو په ځواب کې د حمله کوونکو پر مورچو بریدونه کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي د دغه هیواد په منځنیو برخو کې د ریل ګاډي پر یو تمځای د روسیې په توغندوی برید کې 22 تنه وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. او بریتانیا په 15 کلونو کې په لومړي وار له روسیې څخه د سونګ موادو واردات صفر ته ورسول. د بریتانیا د حکومت رسمي شمیرنې چې پرون چهارشنبه خپرې شوې ښیي چې په جون میاشت کې له روسیې څخه د سونګ موادو واردات صفر ته رسول شوي دي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکننه زموږ ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
قدرمنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. یو شمیر افغان کورنۍ د خپل لونو د واده پر وخت پرته له دې چې له هغو سره مشوره وکړي او یا د زوم او د کورنۍ په اړه معلومات ولري خپل لونه د دوی له رضایت او مشورې پرته ودوي. خو ډېر ځله لیدل شوي چې دا کار د لونو په راتلونکي کې ډېرې ستونزې جوړوي ان تر دې چې د هغو د جلا کېدو او طلاق سبب شي. خو ولې یو شمیر کورنۍ د لور رضایت په نظر کې نه نیسي؟
دا مشته د نیکونو او د وخت څخه یو دود را پاته دی چې د دوه تمشه دود نه سو ویلای. دا یو ناوړه دود دی. دا یو داسې دود دی چې په دې کې د شزه طبقه څخه تربستا د دې حق اخسل سوې دی.
خودلی چې ډیرای وخت بیا تر ټولو زیات هغه مور پلار زوريږي چې د واده پر وخت د اولاد خوښي ته نه ګوري. په دې اکلا دی وې داسې مور کیسه ورو چې 14 کلن لوري دی هغه له خوښي پرته 50 کلن سړی ته ورکړی و. د دې په وینا امدا وجوا چې ورسته بیا لډیر بعد برخلیک سره مخ شو.
ډاکټر خبر نداره ای بیا ور دیگه صدا کړ ګو بزبی تر به احمد گل داد ګو ما قبول ندارم ای ګریان کټ ما د وزن کوم چیزی که نصیب ګو باز باز نه
جلی خبر نه و. وروري ورغه کړل چې بزبی ته احمد گل ته ورکړي وایلی زما قبول نه دی. بجړا شو زورته غوسه شوم ورته می ویل څه دې چې نصیب دی. همغه وخت راته ویل چې ښه دی نصیب ته بز اور وچوم موږ سودا پسیتلو. بیا یې هم رغه کړل چې سودا مروړی زه دا سړی نه کوم. بیا ور باندې قهر شوم نور غلی شوه هیڅ هم ونه ویل. په دې کې څو ورځې تیرې شوې. بله ورځ مې زه د بلې لور کره تللی وم چې راغلم دا په کور کې نه وه. پوښتنه مې وکړه ورپسې وګرځېدلو. له ډېرو سرګردانیو وروسته مې د مېړه د یو ملګري په کور کې پیدا کړه. کله مې چې ولیدله هلته یې هم راته ویل چې زه دا کوژده نه منم. نامزاد مې هم وروسته هغه ته یې هم وویل چې نور مه راځه زه تا نه غواړم. تا ته وګوره او ماته ګوره. بله ورځ چې ورغلم بیا یې جلۍ راونه ښودله. دې مور زیاته کړه چې څو ځله د مېړه د ملګري کور ته چې لوري پکې وه د هغې د لیدلو